السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیت روغتیایي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولای شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډېرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خبرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرایلو پوز وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوز وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوز اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,00,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوي دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې اوزي. د خبرداری غبرګونونه هم پارولی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلي دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال لپاره د موساد یا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازی وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. اور ستای خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. د لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګلادیش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګلادیش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1400 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 18 نیټې سره برابره ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو سخت انتقادونه کړي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د تحمل وړ نه دي. په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
نن د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
درې ورځې کېږي چې مسمې شوې کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کار ته داخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي.
د دې ورځې په مناسبت مو له ځینو کورنیو سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ خلک وایي د دوی د سیمې بازار ډیر زوړ شوی دی.
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستاسو نو ته سره جوړ شوی دی. د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکال د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وای په دې ناسته کې به د سرمنشي ځنګړي استازي د افغانستان د مدني ټولنو ځینې غړي او د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. یو شمیر افغان میرمنی ټینګار کوي چې په دې غونډه کې باید د دوی د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماخام په 6:30 بجو د افغانستان د وضعیت په اړه د ویزانګړي ناستې کوربتوب کوي. په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ته به روزا وطن بایوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما د مشري په توګه خپل وروستۍ وینا هم وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په توګه به د اقلی وطن بیوا دند دروانی میاشتې په ورستیو کې پاتې ورسیږي. او د خاغلی نصیر احمد فائق په خبره د زیناسی د ټاکلو لپاره بحثونه روان دي.
همچنان در این جلسه سایر
په دې ناسته کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. د غرض د ناستې له پیل وړاندې به د خزو سولې او امنیت په نوم د امنیت شورا د نه غړو هیوادونو شریک پریکړه لیک هم وړاندې شي، او په دې کې به په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
نو موري ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او د افغانستان د مدني ټولنې ځینې استازي به هم د ناسي ته وینا وکړي. د ناسي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغه سرګندونو نه یو ورځ وروسته کېږي چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو په ویش کې د خزو د نه ګډون پریکړه احمقانه وبلله. نو موري پرون سه شنبه د سپتمبر 14 په یو خبري کانفرنس کې وویل
What's happening in Afghanistan is
هغه څه چې اوس مهال په افغانستان کې روان دي د پښپړ ډول د تحمل وړ نه دي. دا هیڅ د منلو نه دي، دا احمقانه دي، ځکه په بشري مرستو کې د خزو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لوی ضربه رسوي.
یو شمیر افغان میرمنې د امنیت شورا له ناسې تمه لري چې په خپل بحثونو کې به د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. لډلې یوې افغان خزې چې نه غوښتل پر راپور کې نو خبر شو، ازادي راډیو ته وویل
نو دی به افغانی جلی په صفات باندې زما وختنه د دې غونډې له ګډونوالو څخه دا ده چې د لومړیتوب د افغانو نجونو پر وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي د لومړیتوب ورکړي. د درس مسله، د کار مسله، د هغه څه چې په اوس وخت کې افغانان ته ډیره مهمه ده.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو له حقونو پراخه نقض غندل شوی او له طالبانو نه پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یوناما په خبره د روان سپتمبر په 10 په کابل کې طالبانو د دې ادارې خزینه کارمندانو ته دفتر ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. وروسته د محدودیت په شفاف ای ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیمایزو دفترونو ته هم وغځید. یوناما ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې او د خپل کارمندانو د ساتنې په هدف په دې هیواد کې خپل عملیاتي پلانونه ځنډولي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکرو سره د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. کڅوم د طالبانو د اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت لمخې د خزو په ګډون د ټولو حقونه تضمین کړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونو ته د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له دریګونی کړکېچ سره مخامخ دی. د IOM په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د کډوالو جبري ستنول د اقليمي بدلونونو لکبل وچکالي او د مرستندوی بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وی درګونی کړکېټ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 د جنیوا څخه د IOM د افغانستان د برخې مشر می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول د اقليمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندوی بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه دریستون تی دی چې د افغانستان خلک در فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخت مخکې واده د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستنه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغه ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې دوانې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالي له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سکال وچ راغلی. خلکو پخته وکړله. ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 افغانان یا خودادنه بي ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بي ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقليمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بي ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات تا فنان خپل هیوا ته ستنه شوې دي.
د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی د هر نوی زیږیدلی او هر ماشوم لپاره خوندې پاملرنه. روغتیا پالان د نویو زیږیدلو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره وقایه ډیره مهمه ګڼي. دوی وایي ماشومانو ته باید د ماشوم توپ د دورې د خطرناکو ناروغیو پر وړاندې په وخت او منظم واکسینونه ورکړل شي.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکو فریدا چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستي وای هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکل شوې هدایتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
امور زکی چې لور مې پیدا شوې ده زین واکسین چې دی په شفاخانه کې وکړم او ماته به ډېر کارت هم راکو چې دا زین واکسین نور دي چې هغه په وخت زمان سره تر سره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسین ورته وکړم چې واکسین ډېر ښه شه ده.
خود ننګرهار ولایت خوګیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکو عقلی چلمسې په کور کې پیدا شوې او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وای تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسې مې شوې کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دی کړی. پلار یې څوک راته چې څوم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه نه دی کړی. ډېره نارامه ده. جاړ چې آرام شي به واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومان د واکسین په کارت په لیکل شوی نور مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي د خپل ماشومان د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کې دوه مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي کناروغ هم می د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندي تابل لپاره ډیر مهم ګڼي د واکسینو د برخې کارپو ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د شری ناروغي نمونیا پولیو جبای ډیفتیریا سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغي او څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړي سره د هغه مخه نیول کیږي
خغلې پر دې سوي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري په نږدې راتلونکو کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډېرې ماشومان پرې اخته دي او له کورنۍ غوړي چې ماشومان دې کمپاین کې له واکسین پاتې نشي د لوونی دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټي د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیاتې شوې دي هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مؤسسه د دې ناروغیو د مخنیوي او خبرېدو په وړاندې د واکسین پر ځخمن رول ټینګار کړی و په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي خو چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده سکل د دې ورځې لپاره شعار دی د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندي تابته د روغتیا مسؤلینو پاملرول دي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ترانو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسې خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته په داسې حال کې چې پر غزه خار د اسرایلو د پاوز د عملیاتو په دوام لدی خار د خلکو د وټلو بهیر روان دی اروپאי ټولنې له اسرایلو سره د سوداګرۍ د تړون د زندولو وړاندې سکړای دی د اقدام د سیمهال کېږي چې د غزه او په سیمه کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې ورستیو کې پر اروپאי مشرانو فشارونه زیات شوي دي نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي
اروپאי کمیسیون نن چهارشنبه په غزه کې د جګړې له امله له اسرائیل سره د سوداګرۍ تړون د ځنډولو وړاندیز وکړ خو داسې ښکاري چې دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپאי ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو په ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالر کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کېږي د اروپאי ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس هم دارنګ د یو شمیر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میشزایونو کې تاوتریخوالي کې ښکیل هستوګنه او د سخت دریځ حماس ډلې لس جګپوړي غړي په نښه شوې دي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بنګویر او د مالی وزیر بزالیل سموتریخ دي چې دواړه هي اړخي سیاستوال بلل کېږي په غزه کې د اسرائیل د نجدي دوه کلنو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپאי ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي اروپאי ټولنې له اسرائیل سره د سوداګرۍ یو لوی شریک ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسیدله کدې آزاد سوداګری تړون وزندول شینو به اسرائیل کدې نور هیوادونو په څیر چې لدې ټولنې سره د سوداګری تړونونه نه لري ل ګمرکی تعرفو سره مخامخ شي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار پر اکسپان په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوی دی او دا تم کېږي چې هغه به ونه منل شي اروپאי ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پاوز د غزې پر خار د بریدونو په دوام لدی خار څخه د پاتې اوسیدونکو د وټلو لپاره دی وی بل لارې د پرانستلو اعلان کړی دی پاوز ویل چې دغه نوې لارې به د چهارشنبه غرمې څخه د سپتمبر تر 19 د جمعې تر غرمې پورې پرانستوي دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرایلو د پاوز د عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د ال رشید له ساحلي لارې له غزه ښار څخه ووزي. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې د اسرایل پاوز اټکل کوي چې د غزه ښار د شاوخوا یو میلیون نفوس 300,000 تنو به د سیشن بیتر ورځې پورې خپل کورونه پرېښي او د جنوبي الماوس سیمې پر لور کډه شوي وي. اسرائیل د غزه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې له سیمې ووزي. اسرائیل دا کوي چې په غزه ښار کې د حماس نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لورې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې عملیاتو هدف د برمته خوشي کول او د حماس ځپل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لبال خروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څو نور ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونه بند کړي دي. د دې ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرې ورځې راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د ګڼ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یو غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو پریکړه شوې ده.
د طالبانو حکومت له تیرې ورځې راهیسې له بلخ وروسته په کندهار، هرات، روزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوخ پور شي ازادي رادیو ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د وای فای له بندې وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وايي کارونه تر ډیره له انټرنیټ سره تړلې دي او د ګرځند ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټ کې کارونه مختنه زی.
نو ری فایبر اړیکی قطع سوی دي، نو زموږ کارونه ټکنی سوی شرکت لرو او د فایبر نوري د نشتون په برابر باندې د زیات ستون سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي، لکه څنګه چې توی شتم پیړی کې د انټرنیټ کمښت په ټولنې کې تر لاملونه رامنځته کی ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکی دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نوموړی وایي چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
وای فای موقت شوه،
له تیرې ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی، ان تر دې چې د واتس اپ میسج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبان د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوه. که څوم په دغه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو یو وی طالب به خبري سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې د پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په وناسته کې شوه او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې د هم ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې وی کمیټې ته دند سپارل شوی ترسو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبري کمیټې دا دند لري ترڅو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشرینه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینه ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه لمنکرات څخه د مخنیوي په هدف کړی ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي رادیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام لمنکراتونه د مخنیوي په هدف شوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په روزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لار وه له ډي سي او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډیر شوی، صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دغه تلته د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسي بند شوه. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلی ک چې هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو خای په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافي حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورلمه خبرسانې او د بیان پر ازادي ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیزونه لګولي او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي په خبرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خبرونو بندول او یو شمیر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چې افغانستان له 15 گاونډي هیوادونو سره نخلوي، د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل ښایي د افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسول
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموګ راګله ازادي راډیو ورې د لومړی برخي پورسته یو شیبو کیو او د هم د خبرونه ورستای راپور د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار ل جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوی، خو زیاتره خامې او پخې ودانې غیر پلاني دي چې نوی کول ته اړتیا لري. سیمه ایز چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. د ازادۍ رادیو خبريال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وایي د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی اوس یې هم پرمختیا پلاني نه ده او د خاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه به هیڅ لیک دي. دوی زیاتوي تر څو چې دا خار معیاري نشي او به برېښنا ونه لري نه پکې سوداګري چې چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه ښه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ورته د اوبو سیستم ستو نو ورته سره جوړ شوی دا د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سره کوم جوړیږي او مطلب ما امریکا ته د دکان جوړنګ سکنه شندان دکان نه خونه دي اول وګوره دا خټ دکان نه دی ولا څه څنګه نه وته راځي سره هم جوړ شي د وبستم هم ته برابر چې څوک بلته پنګوین ته لخه کی سرمایه‌ګذاري به کې اجتماع خلک به راځي مارکیټونه به جوړیږي ور پوری ودانې به جوړیږي تر څو سیستم ته برابر شي.
سیموال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکې سرچینه وي. یو بل ځای اوسیدونکي زیارت خان وویل
حکومت هم فائدہ ده عوام هم فائدہ ده ټول مخلوقات ته فائدہ ده. د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه ارزو کوم چې موږ مشروع پلان ته ډیر خوشاله یو بازارونه او خلک مو بیکار دي هغه ټول په کار باندې اخته کیږي.
د سید کرم اوسیدونکو وویل کچیر د افغانستان د نورو مهمو خارونو پوشان دلته خاري پلان پلیشي نو خلکو ته به پکې اسانتیاوي ډیری شي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو جمعه ګل شرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډیر ضرر ده ځکه چې هغه خاري ډیر غیر منظم ده او بل کچیر د ماستر پلان عملي شي نو د ځمکې به قیمت سره لوړ کیږي او همداشان به سرمایه گذاران به سرمایه گذاري په دې ساحه کې وکړي او ساحه به پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویب دل اړین کار بولی وای دا مسله په چټکی اړوندوی دارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قاسم ویل
کار تقریبا نسبی سوی دا خلق برا غوړو د ټول بازار مالکین دی دکانو دی مارکیټو یو غو سره به دا خبره کو پلان ورته مخته کو سی تاسو ماستر پلان په دغه حدود او په دغه سیستم باندې راغره دی تاسو پر همکاري غوړو د استملاکو برخه کې ترڅو پلان تاسو ته
یاد دیوی د خارونو تنگواله په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګری زوسیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنی زوسیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یو بریده د لوی او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو.